مشي دا مشال ریډیو دے دو پینزو بجو پدی خبری غړای کی زما مجید بابر دو خبرونو دا ویان دی فرخندا سدو تکنیکی مرګری اکرام مسکین یار نے کی هلیو سلامونو منی د مشال ریډیو دنن ساتا خبرونو د درسته خبری غړای د سر موضوع په کوټه کی غربي بای پاس باندې ناست هغه هزاره ګاندی چې لخپلو لسو مړو سره د شپږو ورځې د وزیر اعظم عمران خان په انتظار ناشتی دا د دې خبرونو د سر موضوع دا یو شمیر نور مطالب هم را سره شته خو اول د پینزو بجو خبرونه د فرخنده سره
السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتکی وزیر اعظم عمران خان نن ویلی زر کوټه تورځ خو لومړی د هزارګان خپل وجل شوی خپلوان خاورو ته وسپاري. په پاکستان کې په تیرو سلی رښتو ساتونو کې وسل ویخ کسان د کورونا ناروغۍ د وجې مړ شوي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپلې چوکۍ نه د لری کولو له خطر سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې له هزارګانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل مړي د خښ کړي او له دغې وروسته زر کوټه ته ورځي. دا خبره وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژي زونونو د پیلولو پروګرام ته په خپله وینا کې وکړه. عمران خان ویل پر احتجاج ناستو هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي خو احتجاج کوونکي دي د بدنامۍ پر ګواښ دا کار نه کوي چې ګینې تر هغې به د خپلو وژل شوو خپلوانو مړي خاورو ته نه سپاري تر څو چې وزیر اعظم ورته د امنیت ډاډ نوي ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې د جنوري پر درېمه یولس کان کیندونکي د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وجلي ول. په دغو کې د لسو وجل شوو هزارګانو خپلوانو د احتجاج په توګه د دوی د خښولو څخه انکار وکړ. د پرلتوالو وینا ده تر څو وزیر اعظم عمران خان نوي ورغلی تر هغې خپل وجل شوي خپلوان خاورو ته نه سپاري. د وجل شوو کان کیندونکو د خپلوانو احتجاجي پرلت نن پر شپږمه ورځ هم د کوټې پر مغربي بای پاس دوام لري. پر دغه پرلت کې ښځې او ماشومان هم ګډون کوي. د مش د پیخي ذمہواری دایښ وسلواله ډلې منلې. بلخوا په کراچۍ کې د مجلس وحدت المسلمین او شیعه ټولنې لخوا د بلوچستان په مش کې د یو لس کان کیندونکو د وجنې د پیخي خلاف د 15 په زیاتو ځایونو کې په سړکونو احتجاجي پرلتونه دوام لري. احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې پر شیعه هزارګانو هدفي بریدونه او د دوی پر ضد نامنې پیخ دې ودرول شي. د کراچۍ پولیسو تر مخه دغه احتجاج له امله د هوایي ډګر نه بهر پر لویا مرکزی لارا شاهراه فیصل د ناتا خان پل سره مظاهره کوونکو شپږ موټر سایکل سوځولې دي. پولیس وایي دوی د دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي وایي د احتجاج له وجې له کراچۍ څخه د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز ځینې پروازونه هم له ځنډ سره مخ شوي دي. په کراچۍ کې د 15 په زیاتو ځایونو کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې له هزارګانو سره د یووالي لپاره احتجاجي پرلتونه پیل شوي دي. په پاکستان کې په تیرو سلی رښتو ساتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 9 کسان مړ شوي دي او 2415 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې له دغې سره په پاکستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 3,90,000 ته رسېدلی دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان سرکاري وبپاڼه لیکي په هغه هیواد کې تر اوسه د کورونا نه د مړو شمېر 5,550 ته رسېدلی دي. بلخوا له دغه ناروغۍ نه 3,350 رغېدلي هم دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم تیر ماښام په دې اړه د مشال ریډیو د یوې پوښتنې په ځواب ولیکل چې د موقتی حکومت د جوړېدو مسله له سره مطرح شوې نه ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو طرح په وار وار رد کړې او په ټینګار سره ویلي دي چې سوله به د همدې حکومت په موجودګۍ کې کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په د خپلې چوکۍ نه د لری کولو یا امپیچمنت له خطر سره مخامخ دي. د نو وړاندې هم د هغه د لری کولو غوښتنه شوې وه. دا له هغې وروسته ده چې د جنوري پر شپږمه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پلویانو د کانګرس مشترکه غونډه په تشدد له ګډوډي سره مخامخ کړه. ولسمشر ټرمپ د کانګرس پر ودانۍ د حملې په غندلو سره په لومړي ځل د دې خبرې اعتراف وکړ چې جو بایډن به د امریکا راتلونکی ولسمشر وي. د کانګرس زیاتره غړي وایي دغه مظاهره کوونکي د ولسمشر ټرمپ د ځینو خبرو وروسته تشدد کولو ته آماده شوي دي او باید نوموړی له خپلې چوکۍ چوکۍ څخه لري کړی شي. خو ولسمشر ټرمپ دغه تورونه ردوي. د جنوري پر 8 ولسمشر ټرمپ په ټویټر خبرې کړي. یوې ویډیو کې ویلي کانګرس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو تصدیق وکړ او نوې اداره به د جنوري میاشتې پر 6 لوړه وکړي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زه ستاسو کوربا مجید بابر یم. خبرونه مو د فرخنده اسد نو اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دالي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی هزارګانو باندې غک کړی چې تاسو خپل مړي خخ کوي نو زبا حل درځم. په دې اړه تازه صورتحال له اسلام آباد ووري. بلخوا په کراچۍ کې هم د هزارګانو د وجنې پر ضد مظاهره روانه ده خو لیست ولست تکلیف ده.
حکومت لدا پکار دی زمو مطالبه ده چې د احتجاج د زر تر زره ختم کی چې معمولات د ژوند په خپل لار باندې واپس راشي.
د باجوړ خلک وایي په خپل خوره خپل اختیار غواړو. د راپورونو له مخه په ملک کې په لکونو په زرګونو تعلیم یافته بې روزګاره ځوانان ګرځي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې روزګار نشي ورکولای د کاروبارونو لپاره دوی له قرضې ورکوي.
خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لک 4 لک 12 لک تقریبا 20 لک پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره.
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شي. ورزو د سر راپورته. اوریدونکو د تیرو سورونو په تاسو لګاتار دا خبر اوري چې د کوایټي په غربي بای پاس باندې د هزارا کمیونټي خلک د هزارا ټولنې خلک سره د خپل مړو په احتجاجي پرلت ناشتي. دا کسان دا مزدوران په ډیره بې دردۍ سره حلال کړل شوي وو. اوس دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د هغوی قاتلین دی ونیسي. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان باندې بار بار غږ کیږي چې د دې خواته دی ورشي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان په دې ټولو پرمختګونو نظر ساتي او د عمران خان د نننۍ وینا چې هغه ویلی وو چې دغه مړی دی خخ کړي زه به بیا ورځم. په دې اړه باندې ورو طاهر خان لا طاهر خان ستړی مشي. رومه خدا وای چې د وزیر اعظم عمران خان د نو ورتګ بنیادی وجه څه ده؟
تر دې وخو د وجه پاړه باندې سنډي ویل شوی چې وزیر اعظم په خپل ول نه ورځي. لیکن څنګه چې تاسو ویل په عمران خان باندې یو تنقید هم وو او یو غوښتنه هم ده، نه صرف د هزارګانو د بلوچستان بلکې اوس خو د مخالفو ډلو دغه رنګې په سوشل میډیا باندې خواله رسنیو باندې دا غوښتنه کېده. نو عمران خان نن په خپل دغه ټولو غوښتنو ته چې بلوچستان ته دی ورشي نو د جواب ویل او اولنۍ خبردار کړه دی تیار دی چې دی لاړ شي هزارګانو سره وویني. لیکن یو شرط کې خود او شرط دا چې اول دی دوی خپل مړی خاورو ته وسپاري. نو دی بیا هم کو دی دا کار نن کو نو دی نن تک تیار دی دا خبر وکړه. دویم دی بل خبر وکړه چې باغ لري تنقید روان دی چې دا خبر وکړه چې دا یو بلیک میلینګ دی او یو دباو په باندې اچول کیږي چې دی خامخا هزارګانو سره د ملاقات لپاره لاړ شي. نو دا وایي کده دا وخت نه اومنله نو سبب بیا هر څوک هم دغه رنگ د الفاظ دي چې بلیک میلینګ بکی په دبا نه بدبا او چی او دا د یو وزیر اعظم د منصب خلاف یو سوچ او کار دی. دا خبره مطالبه ته دای ویل چې د هزارګانو کمې غوښتلې دي هغه د حکومت منلې دي. د دامو ویل چې د خپل د کورنو چارو وزیر او د نور وزیران هم بلوچستان ته لیږلي وو چې هغه هزارګانو سره هغه لیدلې مو او دا غي مطالبات غوښتنې هغه منلې دي او هغه ته د خواخوږي او تعزیت هم وسره کړو. خو بهرحال نن چې د وزیر اعظم له خوا شرط کې خودلې شنو دا معاملې لږ نور اوس پیچیده شو.
طاهر خان
هزارګانو شپږم ورځ چې شرط داغیم دي اوس عمران خان شرط کې.
طاهر خان په دې راپورونو زه ګورم په دې راپورونو کې دا دي چې د مجلس وحدت المسلمین چې کوم مشران دی چې کوم د اشیا مسلک خلکو یو ځانګړی سیاسي ګوند دی د هغې مشران دا وایي چې دغه وارثان د دې مړو ځکه وزیر اعظم سره ملاویږي چې د دې نه مخکې وفاق د دوی سره د راجا پرویز اشرف پر وخت کې یو شمیر وعدې کړې وي د داسې قسمه کړنو د ختمېدو دپاره. نو دوی وایي چې مونږ هغه وعدې وفاق ته یادونه کوو، د وفاق نماینده وزیر اعظم دی.
دا بالکل درست سوچ دی د وحدت المسلمین او دغه رنګ مجلس وحدت المسلمین چې ډله ده، او هسې هم د هزارګانو به وزیر اعظم نه مخامخ غوښتنه هم دا وي چې دوی ته تحفظ ورکړي او غواړي چې هغه په خپله او مخامخ هغې سره وویني او دا وعده ورسره وکړي، ځکه په ماضي کې هم په دې باندې حملې شوي دي. او عمران خان چې کله په اپوزیشن کې و هغه به انتقاد هم کو په حکومت باندې چې حکومت هزارګانو دې مسلو ته او هغې باندې چې کومې حملې کېږي توجه نه ورکوي. ډېرو خلکو دغه هغه زاړه ویډیوګان هم په سوشل میډیا باندې خپاره کړي دي. نو هزارګان چې د وزیر اعظم غوښتنه کوي او په نورو باندې د هغې اعتماد نشته، ځکه چې په ماضي کې هغې سره وعدې شوي دي او هغې نه دي پوره شوي، او د هغې بنیادي وعده خو همدغه ده چې هغې ته تحفظ ورکړي شي. نو د هزارګانو دا غوښتنه ده، لیکن د وزیر اعظم لخوا چې اوس کوم تازه بیان یا شرایط راغلي دي نو دا معامله به نور پیچلی شي. لیکن بلخوا نن د کورنو چارو وزیر یو خبره کړه شیخ رشید، او هغه دا دعوه کړې ده چې نن به دا مسله حل شي. نور تفصیل نه دی ورکړي چې د حکومت څه پلان دی، خو بهرحال تر اوسه پورې حالت شپږ ورځونه احتجاج د هزارګانو روان دی. یو لس مړي هم هغه رنګې په تابوتونو کې پراته دي، هغې د خپلې غوښتنې او مطالبې نه فشا شوي نه دي، او هغې هم دا وي چې وزیر اعظم په خپله باندې راشي.
صحیح اوریدونکو، د دغې وجونو ذمواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. طاهر خان، یو جهان مننه. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وږي هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. پرون د دغو هزارګانو خوا ته د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ورغلي وو، او دواړو ګوندونو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتنه وکړه چې خپل انا یا ضد دی یو خوا ته کړي او سمدستی دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت ته ورشي. بلخوا حکومت وایي چې مریم نواز او بلاول بټو ویناګانو په غبرګون کې لیاقت شاهوانی په خبري غونډه ته وویل چې اپوزیشن ګوندونو مشرانو نه تمه لرله چې سیاست کولو پر ځای به مظاهرینو ته ډاډ ورکړي، خو افسوس چې داسې ونه کړل. تفصیل د کوټې نه ایوب ترنډک.
د ازاره قبیله لخوا د مچ د پیش په ضد نن شپږمه ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس پر لت روان دي، په کوم کې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو کسان ګډون لري. د پر لت برخوالو خپل مړي تر اوسه و خاورو ته نه دي سپارلي، او وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه راغلي تر هغه وخت پورې به دوی احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې تیره ورځ د حزب اختلاف مشران مریم نواز، بلاول بټو او مولانا غفور ایدری د ازاره قبیله سره د یووالي لپاره وکوټ تراغلي، او دوی د پرلت و برخوالو ته ویناوې وکړې. د مشرانو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت نیوکې کړي او غوښتنه کړې ده په کار دی چې وزیر اعظم سمدلاسه دلته راسي او د پرلت د برخوالو فریاد واوري. پر دې مهال په خپله وینا کې د مسلم لیگ نون ډلې مرستیالې مشرې مریم نواز وویل په کار دی وزیر اعظم عمران خان دلته راسي او د چا مړي چې سوي دي دغه د خپلوانو پر سرو لاس کېږدي چې دغه ډول دوی خپل مړي و خاور ته وسپاري.
آپ کی تکلیف کا احساس ہے ہمیں، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز وای چې موږ ته ساسو د تکلیف احساس دي، نه پوهیږم چې خپل وینا د کوم ځای څخه پیل کړم او په کوم ټوک کې خپل دکھ او غم بیان کړم، ځکه چې پر چا څه تیریږي هغه په دې غم پوهیږي. موږ چې څومره ووایو چې موږ ستاسو په غم کې شریک یو او اوس هم شریک یو او ټول غم ستاسو په غم کې شریک دی، خو ماته د دې خبرې احساس دی کم غم او تکلیف چې پر تاسو تیریږي. د چا مړي چې دلته پراته دي د هغو د تکلیف احساس موږ نسو کولای چې هغه څومره زیات خوږمن دي. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر دا هم ویل چې زه خبر یم چې وزیر اعظم د خلکو د تنقید له وجې دلته نشي راتلای، خو د وزیر اعظم فرض دی چې هغه دلته راشي او د دې خلکو په غم کې شریک شي. وروسته مریم نواز د غمندو او خوندو سره هم ولیدل، د چا چې خپلوان د مچ په پیښه کې وژل شوي دي. د پرلت و برخوالو ته په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو وویل چې د ښاریانو تحفظ کول د ریاست ذمېداري ده، خو د بده مرغه دلته ریاست او حکومت خپله ذمېداري نه پوره کوي، چې له امله یې نن هم د هزاره قبیلې خلک و احتجاج کولو ته اړ شوي دي. بلاول بوٹو وای زه چې کله هم وکوچ ته راځم د خوشحالۍ نه، بلکې په دکھ او غم کې د ګډون لپاره راځم، ځکه چې په دې ملک کې هر شی ګران دی خو د انسانانو وینې تویول ارزانه دي. د افسوس خبره دا هم ده چې په ملک کې نن هم شهیدان پر سړکانو پراته او و احتجاج کولو ته اړ دي. بلاول بوٹو زیاته کړه، ډېره د افسوس خبره ده چې نن د هزاره قبیلې خلک د حکومت څخه نور هیڅ نه غواړي او یوازې د ځان او د بچانو حفاظت غواړي، ځکه چې د دوی قصور یوازې دا دی چې دوی ټینګ او پر وطن مین پاکستانیان دي. د پیپلز ګوند چیرمین دا هم وویل چې د حکومت له لوري بار بار اداوې سوي دي چې پر نیشنل اکشن پلان به عمل کوي او د ملک څخه به ترهګري ختموي، خو د بده مرغه پر دې باندې تر ننه عمل نه دی سوی چې له امله یې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. بل لور ته هلته په اسلام آباد کې یوه غونډه سوې، په غونډه کې پریکړه سوې ده چې وزیر اعظم عمران خان به د مچ په پیښه کې د وژل شوو کان کیندونکو د کورنۍ سره د یووالي لپاره وکوټ ته سفر کوي، لیکن ورځ او وخت یې نه دی څرګند کړی. په دې اړه د اطلاعاتو وفاقي وزیر شملی فراز ویلي دي چې د مچ په پیښه کې تورن کسان به ډېر ژر ونیول سي. د نوموړي په وینا چې دوی په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړې ژر تر ژره ښخېدل غواړي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پرلت برخوال تر ننه پورې پر دې خبره ولاړ دی چې تر څو عمران خان وکوټ ته نه وي راغلی، تر هغه وخته پورې به دوی نه خپل مړې و خاورو ته سپاري او نه به احتجاج ختموي. همدا وجه ده چې تر اوسه د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري د دوی سره پنځه ځله خبرې سوي دي، کوم چې د ناکامۍ سره مخامخ سوي دي. په دې خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په ګډون نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. پلپلو ته تېره ورځ د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې د مچ د پیښې جاج اخیستل سوی دی. و غونډې ته ویل سوي دي چې د مچ په پیښه کې په وژل شوو کان کیندونکو کې اووه افغانان شامل دي او د افغانستان حکومت د درو افغانانو د مړو غوښتنه کړې او د پاکستان سره یې تماس نیولی دی. په دې غونډه کې د مچ د پیښې د پلټنې لپاره یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ سوی دی، کوم چې به په یوه اونۍ کې خپل رپورټ و حکومت ته وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې د جنوري د میاشتې په درېیمه شپه د مچ په ګشتوري سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي وژل سوي وو. پر دې باندې د هزاره قبیلې لخوا د جنوري په څلورمه نیټه نه یوازې د کوټ پر غربي بای پاس سړک پر لت پیل سوی دی، بلکې دوی هغه مړي تر اوسه و خاورو ته نه دي سپارلي او د احتجاج په توګه یې د پرلت په ځای کې ایښي دي. یادې وي چې د مچ د پیښو وروسته وسلوال کسان په تیښته کې بریالي سوي دي، خو د یاد سوي پیښې زمینداري داعش په غاړه اخیستې وه.
کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو، د ملک په بیلابیلو برخو کې د دې وجنو پر ضد باندې احتجاج روان دی. په دغه کې په احتجاج ناس خلک په کراچۍ کې هم دي. د هزارګانو سره یووالی د پاره د احتجاج کیږي. د ځایي خلکو په وینا د مظاهرو له وجې تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي، نو حکومت د مظاهرونو غوښتنې منلو سره د احتجاجي ناستې ختمې کړي. د دې مظاهرو له وجې نه صرف د پاکستان هوایي شرکت یا پی ای ای پروازونه د ځنډ ښکار شوي، بلکې د کراچۍ نه کوټي، لاهور او پېښور ترڅنګ نورو ښارونو ته تلونکي اورګاډي هم ځنډېدلې دي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
په کوئټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ په نمایش چورنګۍ، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ګلستان جوهر او ټاور سره د پنځلسو نه په زیاتو ځایونو کې د څلورو ورځو راسي احتجاجي پلتونه روان دي. خلک وایي له امله یې ژوند سخت اغېزمن شوی دی. په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي.
مریض هسپتال ته نشي رسېدی، یو ځای نه بل ځای ته سفر نشي کولی، او که بار ورځې نو روډونه بند کړي دي، ګاډي نه ملاوېږي، ګاډي ملاو شي نو هغې تلو ته تیار نه وي، سټیشن ته پکې نشي تللی. چا چې کوم ټکټونه د هوایي جهاز وغیرہ کړي دي نه هغه هم ټول د دې پوجا لکه هغوی فلیټ ته نشي رسېدی. حکومت له دا پکار دي، زموږ مطالبه ده چې د احتجاج دې زر تر زره ختم کړي چې معمولات د ژوند په خپل لار باندې واپس راشي.
په کراچۍ کې د یادو احتجاجي ناستو له امله نه یوازې عام خلک اغېزمن دي، بلکې د لارو د بندیز له امله د کراچۍ په نړیواله هوایي اډې نه یوازې په ملکي دننه بلکې د ملک نه بهر هم د الوتکو ځنې پروازونه لغوه شوي. شوی او ځنی د خپل وخت نه رستو شوی دی. په دې اړه د پاکستان د هوایی شرکت پی آئی اے ویان عبد الله مشال ریډیو ته د شپې په مهال داسي ویل،
پی آئی اے کی جو صبح والی فلائٹیں تھیں یہ تو منسوخ ہوئی تھیں،
دروازی پینزا پروازونا لغو شوی او بیا د شپې په محل د رستوالی سره الوتکه روانی شوی او زنی پکی بیرته کراچی ته روانی شوی دی. پی آئی اے په سناسه طریقه حالات سنبال کړي او هله لري حالات سمشي پروازونو کې به حواله راشي.
کل تک حالات ذرا تھوڑے سے نارملائز ہوں گے تو اس کے بعد فلائٹ آپریشن بہترین ہو جائے گا.
د کراچی د سوداګرو د اتحادی مشر جمیل پراچا مشال لیډیو ته ویل، د احتیاجونو له امله اقتصادی او کاروباری هلی زلی هم اغزمن شوی دی.
ایک دن کاروبار نہ ہو تو 3 ارب روپے کے لاسز ہوتے ہیں.
دی وای چې یو ورځ کاروبار اونشي د 3 ارب روپو تاوان کیږي او کدا سلسله روانه وي تاوان با نور سیوا کیږي. په کراچی کې د کوټه د احتجاج په ملاتړ ناس احتجاج کوونکي وای تر سوچې په کوټه کې پلت روان وي په کراچی کې به هم احتجاج روان وي.
ہمارا تو موقف سیدھا سیدھا اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں.
زمن خوخ کارا دریز دے چی زمن پر لطبا تر حق وقت روان وی تر سو پوری چی زمن خبران نوی اور ادلے شوے مڑی پرات دی او خلق دا یخنا رپی گی لگ احساس پکار دے
کچھ احساس کرنا چاہیے.
رستوئی کی دا پاکستان دا اطلاعات وزیر شبلی براز ویلی چی وزیر اعظم عمران خان با کوئٹے تا زی منگ واڑو چمڑی اس پارل شی او دا خواری کخو پا وجنہ کی ککڑ کسان با منطقی انجامتا رسولے شی. نیاز علی مشال ریڈیو کراچائی.
ل 2 ملیون نا زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
پرون د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه په غونډه کې غړي وي د پاکستان میډیکل کمیشن نو وختل چې د ملک په ټولو میډیکل کالجونو کې د قبایلي زده کوونکو کوټا یو په دوه کړي. بل پلو د قبایلي سیمو زده کوونکو هم وخت پر وخت په خپلو احتجاجونو کې غوښتنې کړي چې د دې هیواد په مسلکي کالجونو لکه انجینیرنګ او میډیکل کالجونو کې دوی لپاره کوټه ور زیاته کړي. خو د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي بیا وایي په دوی بوج زیات دی نو نشي کولای چې دا کوټه ور زیاته کړي. دا وخت د پاکستان په مسلکي کالجونو کې قبایلي زده کوونکو ته 3% کوټه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په راپور کې.
اسلام آباد کې د جنوري په 8 نیټه د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن په مشرۍ کې د سفران د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې غړي یو د پاکستان میډیکل کمیشن له چارواکو غوښتنه وکړه چې تاسو یوازې یو کال د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د پاکستان په میډیکل کالجونو کې کوټه یو په دوه کړه چې دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده. د کمیټې د غړو په وینا په کال 2018 کې د مارچ په میاشت کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو په مسلکي کالجونو کې د کوټې یو په دوه کولو د پاکی کابینه د غونډې فیصلې ته د دوام ورکړی شي او دا کوټه دی تر د لسو کالو پورې جاری وساتل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قومي اسمبلی او د سفران د کمیټې غړي ګلداد خان په دې اړه وی بلپلو د قبایلی سیمو د زده کوونکو وینا د دوی سره د فاټا انضمام په وخت لو شوی وو چې دوی تبا د نورو اسانیو تر څنګ د تعلیم په څنګ کې هم اسانی ورکول کیږي. نو باید چې حکومت اوس د دوی دا کوټه یو په دوه کړي. په پیښور کې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی که حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کړي.
که موږ دا مطالبه ومنله او دا کوټه موږ ته ډبل کړل نو خبرې کنه کړه نو بیا به موږ احتجاجي لارې خو موږ نشانې ولې نه دي. موږ احتجاجونه بکوو ما سوشل میډیا یا نور مختلف دسی چارواکو سره خو خپل سټرګل به جاری ساتو په دې ځای به سټاپ کیږو نه ان شاء الله دا خپل دا زمونږ حق دی دا خو پکار دوی ته دا دی چې مخکې دوی سره مونږ احتجاج ته مجبور شوي هم نه وای دا شوي وی خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې دې ملک بس مسله دا ده چې هر څه چې کیږي نو هغه به ته خامخا احتجاجونه او دغه کوي هغې نه پس بیا تاته خپل حق ملاویږي.
بل پلو غونډې ته د طب د کالجونو د نظم ادارې پاکستان میډیکل کمیشن چارواکي شایسته زیشان هم ورغلی وه. په دغه موقع د نوموړي وینا وه چې په دوی ډېر بوج دی نو نشي کولی چې دا کوټه یو پد وکړي خو د یادې کمیټې غړي یو ورته په کلکه ووي چې دا مسله حل کول غواړي. په کومه چې د نوموړي وینا وه دا به په دې مسله د لوړپوړو سره خبره وکړي او د راتلونکي ګل په ورځ به کمیټې ته جواب ووایي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو پکتیا ته د افغانستان پکتیا کې قومي مخاور او مدني فعالان وایي د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي ډلې دي د مذاکراتو په دویم پړاو کې د نورو لویو او وړو مسایلو پر ځای اوربند ته لومړیتوب ورکړي. دوی زیاتوي د جګړې دوام خلک په بین الافغاني مذاکراتو یې باوري کوي، بې باوره کوي او د یوې مثبتې پایلې پر ځای ورسره خبرې نورې هم پیچلې کیږي. نور تفصیل له پکتیا نه نجیب لالو خیل.
د پکتیا قومي مخاور او مدني فعالان وایي اوربند سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منسوبینو او طالبانو مرجوب لدریږي او له دواړو لورو څخه ولس چې څلورو لسیزو اوږدو جګړو سخت ځپلی د هغوی د هیلهمندۍ او رضایت سبب ګرځي. افغان مرکشي پلاوي ویلي چې د دوی د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي. د جمعې په ورځ قومي مشر عیسی خان رباطي مشال راډیو ته وویل
په اوربند کې ګټې دا دي چې یو خو زمونږ او تاسې هغه ورونه چې هغه په طالبانو کې دي او هغه چې په هغه په نظامي ارګانونو کې دي د دوی د مرګ ژوبلې کچه به کمه سي او به درېږي، او بل دا خبره ده چې ولسونه به هم د دوی ناراضي واوسيږي. که چیرته د دوی ترمنځ رښتونولي موجوده نه وي نو زه وایم چې دغه دریم څلور میاشتې شوې دا به هم دستېریږي. نور دی د دې کونډې او غریب ولس په خاطر په رښتوني ګامونه واخلي او دایمي اوربند وي.
قومي مشر عطا محمد فیروز بیاوایی خلک د لومړي پړاو اوږدو مذاکراتو ناهیلي کړي دي. دای نیوکه کوي چې په افغان مذاکراتي ټیم کې یو شمېر خلک هغه کسان دي چې زور او قدرت لري او د هغوی ولسي باور ته نه دي کتل شوي.
خلک ډېر زړه ده ماده ځکه چې بل ور چې لاړم په درې میاشتو کې د هیڅ هم نتیجه ته ونه رسېده، خو متاسفانه چې په دغه کې داسې کسان تللی ده د خپل قدرت د زوره نیول سوی ده. هغه کسان نه نیول سوی چې په خلک محبوبیت لري او د خلک د ولس
مدنی فعال عایله گردیزی وایی له مذاکراتی ټیمونو د افغانانو غوښتنه سوله ده، نه دا چې په یوه بله موضوع خبرې وکړي شي او جګړه د کموالي پر ځای لا پسې توده شي.
غوښتنه مې دا ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي، دوهې ته ځي بېرته ځي، داسې خو نه کېږي. په وژنه هیڅ مخته نه ځي، په کراره په آرامۍ سره خبرې دي حل کې پودې نه کېږي چې ټول توپک راواخلي توپک په زور مخته لاړ سي. باید سوله وکړي او د سولې له لارې هڅې په آرامۍ سره مخته ځي.
د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدي وایي دواړو لورو ترمنځ هغه وخت باور جوړېدلی شي چې په اوربند هوکړې ته ورسیږي. له هغې پرته جګړه خبرې نورې هم پیچلې کوي.
کله چې اوربند نه وي، ورکم نه وي، نو په داسې حالاتو کې نو دغه نور هم پیچلې کېږي دا خبرې، او کوم هدف ته نه شي رسېدلی. د اکثره خلکو غوښتنه دا ده چې اوربند وسي، نو په ښه شکل سره به خبرې مخې ته لاړې شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته وویل افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. د ولسمشر غنی په وینا له جګړې د وتلو لپاره حاضر دي چې طالبان په خپله غېږ کې ونیسي، خو دوی دې هم واقعیت ومني چې اوسنی افغانستان د 19 کاله وړاندې افغانستان نه دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې د خبرونو د لنډیز وخت دی پینې مې بجې کیدونکې دي ورکوم ما خپل همکاري فرخند اسد.
وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې له هزارګانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل مړي دي خښ کړي او له دغه وروسته زر کوټه ته ورسي. دا خبره وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژي زونونو د پیلولو پروګرام ته په خپل وینا کې وکړه. عمران خان وویل پر احتجاج ناستو هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي، خو احتجاج کوونکي دي د بدنامۍ په ګواښته کار نه کوي چې تر هغې به د خپلو وژل شوو خپلوانو مړي خاورو ته نه سپاري تر څو چې وزیر اعظم ورته د امنیت ډاډ نوي ورکړي. په کراچۍ کې د مجلس وحدت المسلمین او ټولنې لخوا د بلوچستان په مچ کې د 11 کان کیندونکو د وژنې د پیښې خلاف د 25 تنو په زیاتو ځایونو کې په سړکونو احتجاجي پرلتونه دوام لري. احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې پر شیعه هزارګانو هتافي بریدونه او د دوی پر ضد نامنې پیښې ودرول شي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله 25 کسان مړه شوي دي او 2415 کسانو ته کورونا ناروغي لګېدلې ده، چې له دغه سره په پاکستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لور لکه او سباندې و نه ویزر ته رسیدلې دي. طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو طرح په وار وار رد کړو. په ټینګار سره ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مواخذې یا امپیچمنت له خطر سره مخامخ دي، نو وړاندې هم د هغه د لری کولو غوښتنه شوې وه. د هغې وروسته دا چې د جنوري په 6 نیټه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پلویانو د کانګرس مشترکه غونډه په تشدد له ګډوډي سره مخامخ کړه. ولسمشر ټرمپ د کانګرس پر ودانۍ د حملې په غندلو سره په لومړي ځل د دې خبرې اعتراف وکړ چې جو بایډن به د امریکا راتلونکی ولسمشر وي.
تاسو مشال لري ته وګی د خبرونو لنډیز مو د فرخند اسد نو ورېدو. تاسو په یو راپور تر اګرځوم د امریکا بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د ناقانونه ډلې لشکري ته به یو مشر زکی رحمان لکوي د نیونې په اړه کلی کول سره ویلي چې په عدالت کې به د هغه د قضیه اوریدنه ورته سزا ورول بل نږدې ساري. امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د هند د ممبئی په پریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنه وشي. په زکی رحمان لکوي تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړی و چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 120 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي ول. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې سی ټی ډی د جنوري پر 2 لکوي له لاهور نیولی و. نور تفصیل له احمد الله په راپور کې.
امریکا په پاکستان کې د ناقانونه ډلې لشکري طیبه یو مشر زکی الرحمن لکوي د گرفتارۍ هرکلی کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سویلی او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 15 په ټویټر لیکلی د لکوي گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې سی ټی ډی د جنوري په 2 لکوي له لاهور گرفتاره کړی و. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي په عدالت کې به د هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې وشي. په زکیور رحمان لکوي تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان یې جوړ کړی و چې پکې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 120 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي ول. تر هغو بریدونو وروسته لکوي په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي و، خو لږ موده وروسته په ضمانت خوشې کړل شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې په یو بیان کې ویلي په زکیور رحمان لکوي د ډسپنسري یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسې راټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارولو په تور د لاهور په یوه تانه کې مقدمه درج کړې شوې وه. په بیان کې ویل شوي په لکوي به لاهور کې د ترهګرۍ مخنیوي ضد یو عدالت کې مقدمه چلیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د زکیور رحمان لکوي نوم د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړ. لشکري طیبه د 2002 کال راهسې په پاکستان کې ناقانونه ده. په اسلام آباد کې میشت خبریال سبوخ سید چې د ناقانونه ډلو او د هغې د مشرانو په اړه یې راپورونه جوړ کړي مشال ریډیو ته وویل د نړیوال فشار له وجې پاکستان حکومت د ځینو هغو ناقانونه ډلو مشرانو پر ضد ګامونه پورته کړي چې نمونه یې د ترهګرو ملګرو په نوم لړ کې شامل دي.
ذکرمان لکھی کا ایک بڑا پس منظر رہا.
ذکر رحمان لکھی اوګدا سابقه لري لشکرې طیبه تنظیم جوړولو او په یو منظم انداز کې د هغه په چلولو کې نوموړي ډیر مهم رول لري. د کل نه چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې ایف ای ٹی ایف پاکستان په خړ لیست کې شامل کړي، نو د هغه وروسته پاکستان د یو شمیر ناقانونه تنظیمونو لکه حرکت اسلام، جیش محمد او جماعت دعوا ځینې غړي او مشران گرفتار کړي او کوشش یې دی چې ترهګرو مالی مرستو کوم تورونه پرې لګیدلې دي د ګامونو سره د هغې نه ځان راوباسي، ځکه چې ډېر وخت نه یې نوم په دې لیست کې شامل دی.
ذکیر رحمان لکوی د یوې بلې ناقانونه ډلې جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نږدې ملګری ګڼل کیږي. حافظ سعید هم د 2019 کال په جولای کې پولیسو ونیو. د 2020 کال په نومبر کې د لاهور یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کالو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 کال کې هم یو عدالت سعید ته د ترهګرۍ تمویل په دوو نورو قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه، خو نوموړی پر ځان لګېدلي تورونه ردوي. سبوخ سید وای ذکیر رحمان لکوی او حافظ سعید په هغو کسانو کې راځي چا چې لشکرې طیبه تنظیم جوړ کړی وو او هند په ممبئی حملو دواړه کسان تورنوي.
په
لشکرې طیبه چې کله بندیزونه ولګېدل، نو د جماعت الدعوا په نوم یې فعالیتونه پیل کړل او ځان یې تر علمي او خیراتي کارونو محدوده وساتو. خو ذکیر رحمان لکوی د جماعت الدعوا پر ځای د لشکرې طیبه ټولې چارې په لاسو کې واخیستې. د ممبئی حملو وروسته هند له پاکستانه د ذکیر رحمان لکوی او حافظ سعید د نیولو او ورته د سپارنې غوښتنې ترې کوله، ځکه چې هند ګڼي چې د دغه حملو تر شا د دوی لاس وو او دا صحیح خبره ده چې د دواړو له یو بل سره تعلق او شته هم.
په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوا د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه پرې ولګول. پاکستان دا ګامونه پر داسې مهال پورته کړي چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف په خړ لیست کې دی. پاکستان له 2013 کال راهسې د ایف ای ٹی ایف په خړ لیست کې دی. د پاریس میشته ادارې د تیر کال په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونو پیسو سپینولو په لړ کې د نورو اقداماتو سپارښتنه او د 2021 کال د فروری پورې د څار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه وکړه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د باجوړ د غونډو کلي اوسیدونکو د جنورۍ په 15 نیټه په خار باجوړ کې مظاهره وکړه او د جنورۍ په 16 مشرانو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو له وزیر سره وکتل. دا خلک شکایت کوي چې د دوی د غرونو د مدنیاتو اجاره غیر مقامي خلکو ته ورکړل شوې چې هغوی ته د منلو وړ نه ده. بل پلو د مدنیاتو وزیر وایي له دغو خلکو سره به انصاف کیږي. نجیب عامر پرې راپور برابر کړی.
د باجوړ د خار تحصیل د غونډو سیمې یو مشر حاجی عبدالستار د جنوري په 16 مشال لړیو ته ویل په غرونو کې د شته مادنیاتو حق یوازې د هغوی دی او بل چاته به د دغو مادنیاتو د وستو د اجارې ورکولو اجازه ورنکړي.
تور شوشو ولا غړی و دا غره ته کتی دی او په غره کې د مو تکاسون ویل چې دا خو د غره کې غلی و کان یې ماری دا کول او سیم په نیم ځان سره ویل او کان یې ځان سره ویل نو کان خو بیا بس موږ راغو شو مون ته فته ولا غره کې را تا بدل لا مونږ جی د خپل مزه او د غره پر مظاهرام کړی دا ننم زمو په علاقه چې بده باندې موږ راغو شو سو مدینه چلو نو موږ دا ټول قومونه په اتفاق باندې کو په خنګ په خپل چلو یا چلو ورکو په دا څنګه چې بس مل ضلع شو او یو کس پره باچی کې دا شاته به یو څو کولاړي او په علاقه باندې به قبضه کوي نو هغه شاته چې کوم پک ولاړي نو هغه باندې ښکاري تر ازي ښکاري کیږي به یو ځل.
د یادې سیمې د 13 قومونو خلکو د جنوري په 15 د خار باجوړ په سیول کالونی کې د پټواری د دفتر په مخ کې مظاهره وکړه. دغه مشرانو ویل د نورو سیمو خلکو ته دا اجازه نه ورکوي چې د غوی د غرونو د مادنیاتو اجاره د له حکومت تر لاسه کړي. د سیمې یو بل مشر شیخ جهانزاده د جنوري په 16 مشال لړیو ته ویل د غوی مطالبه د قانون په چوکاټ کې ده.
دغه د غوندو د سیمه د ولسم دغه فریاد دی چې دی غوندو په حدود کې چې کوم ماجنیت دی قدرتی شتمنی ده ملي شتمنی ده دا چې کوم دی د دې د لیز واک طبقام کوي نو مونږه رواج کوم دا ده په شریعت کوم دا ده په پاکستان په قوانینو کوم دا خبره ډیره په واضح انداز کې درج ده کوم دی چې ماجنیت دی د دغه سیمې یعنی اوسیدونکو د هغه واک دی هغه په فیصله کې هغه منګا دا غوښتنه کوو دا درلالي زونه دي مرسوخ کړی شي او د قام پر ازادي چې کوم لري دا کولاو کړی شي
په 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شو له هغه وروسته د هغو سیمو د مدنیاتو پر سر لانجی روان دي د خیبر پښتونخوا سملې کې د باجوړ د خلکو استازي انجینر اجمل خان نه مې پوښتل د قانون لمخې په قبایلی ضلع کې د مدنیاتو واک د چا سره دی هغه راته په جواب کې وویل
زه وایم جی چې د صوبه حکومت او منګه کم قانون جوړ کړی دی نو دا غي قانون او آئین ته د ماین منرلز چې په کم کلی کې په کومه علاقه کې وي نو دا غي اونر او دا غي مالک به هم د هغه کلی خلکې او بیا کې د بار نه یو سړی راځي نو هغه د اغوی په اجازه ته او دا غوی سره جائنٹ وینچر کولای شي جی قانون دغه چې کم کسان دی جی بالکل دوی تبا انصاف ملاویږي
د باجوړ د غونډي کلی خلک وای دا غوی د غرونو نه د مدنیاتو د وستلو اجاره د مومندو د سیمې یو ټیکادار ته ورکړل شوی چې غوی ته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده مخ پتیړه د خار د تحصیلدار بخت جهان د باجوړ د مدنیاتو د سانګ یو مسول محمد ادریس خان او د باجوړ د ډیپټي کمشنر فیاض شیرپاو سره بار بار د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو وزیر عارف احمد زی د جنوري په شپږم مشال لړیو ته ویل په زمشو وز لو کې داسې مسلې شته چې هغه یې د هواري کوشش کوي هغه ویل د زمشو ټولو قبایلی زلو خلک هغه مقامی یا ځایی خلک ګڼي نو آیا د دې معنا ده چې د مومندو ټیکادار د باجوړ د غونډو د غرونو اجاره خسته شي هغه د دې پښتنې په جواب کې ویل
ګوره فل حال خدا څه شي نه دی خو کدا چې وشل دا بالکل پاسیبل لر دا مرج ډیسټریکټ سکم دی دا ټول مقامی خلک دا څنګه چې د مومن چې کم دی غیر مقامی کس دی او باجوړ هغه دی یم باجوړ والے چې کم دی غیر مقامی دی مومن چې کم دی غا مقامی دی دا څنګه دا د دې مرج ډیسټریکټ سره تعلق لرونکي کسان چې کم دی دا ټول د پاره یو شان قانون دی او دا زموږ د پاره ډیر ریسپیکټیبل دی زموږ کوشش دی چې د دې مسایل څخه حل کوشش دا ډیفرایټ پاتې شوی دی رسو پاتې شوی دی چې دې د مدنیات هم د دې په کار راشي او د دې په بچو ته پکې روزګار ملو شي د دې روزګار نو چې شي او هغه مدنیات هم چې کوم دی د ملک او د قوم او د ټول لغ په کار باندې راشي نو دا څه خبره بالکل هم نه ده او نه دا پاسبل چې غیر مقامی کسته به چې کوم دی دا ملو شي
د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر محمد عارف احمد زی وای د نورو زمشو زلو په شان په باجوړ کې هم د مدنیت ذخیره موجود دي هغه وای د سیمې خلکو ته به ګټه په هغه صورت کې رسیږي چې دا مدنیت راو وستل شي هغه خلکو غوښتنه وکړه چې په دې لار کې د ورسره مرسته وکړي د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سلورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه سبتول شي 00 سلور سو شل و سو دریا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی
تسمشالی جو تغوگی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په سلګونو پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري خو بیا روزګار دي دوی له حکومت غوښتي چې د روزګار بندوبست ورله وکړي دوی وای د لسم دولسم څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکو بې روزګار کسانو شمیر خو بیا په لګونو کې دی بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکرای ورکول ګران دي خو دوی کوشش کوي چې دې ځوانانو ته د خپل کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي نور حال د استرالم مومن نامو
د پېښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پوهنتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بدڅانګه کې پوسټ ډاک یا له پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي. وایي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګري لرونکي کسان بېروزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پوهنتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي. په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالي دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګري لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
physics, political science, zoology, computer science, business and management. پدی کی دی پوسٹوں نے اناؤنس کری دی کنا او درے درے پوسٹوں کو باڈنی کی او پوسٹ دے پری نور کی درے درے پوسٹوں نے دی نو کیمسٹری کی 118 پی ڈیز او پدی کی پوسٹ دا گم دی اگی اپلائی کرے دا ایجوکیشن کی 23 کرے دا پر میتھس کی 50 ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا پر فزکس کی 9 دی پولیٹیکل سائنس کی 21 دی زوالوجی کی 37 دی کمپیوٹر کی 14 دی بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 دی پبارمی کی اور سیٹ دی اوغا 29
ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا. د چاستدی رشید جان چې په 2000 کال کې یې د چین لیو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ڈی کړي. وای دا وخت دا او نورو شپږ رونه یې بے روزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګورو چې بیا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډېر زیات ده نو دا سره
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټرۍ ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی ایسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګاره دی وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساینسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګري لري خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګري لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پښتونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغي دي تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټ فارغي دي نو ټولو دپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکنه نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خو باندې ودري.
د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه مرستيال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکبل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرښې پر غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په یوه نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
پام کوه
په درې نیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
مشال لیډیو ته وګي اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په خیبر د لکې د سیلګرۍ ډېر امکانات موجود دي او د بیا بحالۍ او ودې لپاره بیا کار پیل کړی. حکومتي چارواکي وایي پاکستان ریلوې د سی پیک د ایم ایل ون پروژې لاندې د کراچۍ نه تر پېښوره بیا تر تورخمه باندې ریل نوې پټلۍ غځوي او دې سره به بیا هغه پخوانی سفاري ټرین یا د سیلانیانو لپاره چلیدونکي اورګاډي هم بحال شي. د خیبر ضلع چې خلک وایي تیرا د پېښور سره ډېره نږدې پرته دره ده او د خیبر پښتونخوا نورو سیلګریزو سیمو په څیر ډېر اهمیت لري. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې په خیبر ضلع کې د سیاحت بیا بحالۍ او دې ته نوره وده ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي. خیبر نه د صوبایي اسمبلۍ غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان ریلوې د سی پیک د مین لاین ون منصوبې لاندې کراچۍ نه تر پېښوره پورې نوې ریل پټلۍ غځوي او په دې کې وس خیبر پاس هم شامل کرد او دې سره به د پخوانی سفاری ترین یا د سیلانیانو د اورګاډي بحالی هم ممکن شي.
په هغه باندې ټوریزم ډپارټمنټ د بحالۍ خبرې شوې دي چې یره مونږ تورخم پورې دا شی دوباره بحال کو. خو د دې سره سره به زه تاسو ته دا ووایم چې کم ایم ایل ون کراچۍ نه پېښور ته جوړیږي هغه هم ایکسټینډ کړو تورخم پورې. هغه مخکې پېښور سټیشن پورې وو او اوس تورخم سټیشن پورې شو. نو چې کله ایم ایل ون تورخم سټیشن پورې شو نو دا ته وګڼه چې د کراچۍ والا مونږ تورخم چې کم تاریخي ځایونه دي هغلته مونږ سټوپا دی هغلته مونږ سره ډیر تاریخي ځایونه شته. نو پر روان وخت کې د مونږ د خیبر چې کم مستقبل دی ډیر روښانه دی.
شفیقه پردی وای د خیبر درې په تیرا کې هم د سیاحت ډیر امکانات شته او دوی پر سیاحت محکمه سره خبرې کړي چې هلته مختلفو ځایونو کې سیاحتي مرکزونه جوړ کړي.
په دوه دوه نیمې غنټې مسافت کې پېښور سره دومره یو ښکلی ویلی د مونږ سره تیرا میدان علاقه دو او که مونږ کومراټ ته ځو نو غنټې سفر دی، که مونږ کالام سوات ته ځو مونږ شپږ اووه غنټې لګي. نو ویلې مونږ داسې یو نږدې سپاټ چې دی هغه ډیولپ نه کو. تیر ځلې مونږ د اورګزو سمانا چې کم سپاټ دی هغه باندې باقاعده کار شروع شو. هغه پروګرام کې زه خپله سیکرټري صاحب غوښته وم او مونږ د ټوریزم ډپارټمنټ منټمبو. نو اغوی پغه ورځ باندې مونږ دغه د سمانا سر نه د مونږ تیرا میدان تر لنډی کوتل پورې د علاقې مونږ په خپل ډیسکشن کې په دې باندې باس شوې دي. خو دا هغه کارونه دي چې د وخت سره سره به کیږي او مونږ په قبایلی ضلعو کې ډیر غټ پوټینشل دی. د مونږ ټوریزم پوټینشل دی، د مونږ ماینرلز دی، د مونږ اوبه دي، د مونږ غرونه دي، زمونږ ځنګلات دي. لکه زمونږ قبایلی علاقې چې دي دا لکه چې ډیولپ شي خپله خو به په خپله پخپو ودرېږي چې بلکې پوره صوبه به دې سره په خوشحالۍ کې شاملېږي.
د لنډی کوتل هجرت علی پردی وایي چې په تیره میاشت یعنی د دسمبر په اخري ورځو کې دلته واوره شوې وه او د پېښور او نورو بندوبستي ضلعونه ورته په لومړي ځل ګڼ شمېر سیلانیان راغلي وو.
واوره چې وشوه نو د لرې پرتو سیمو خلک چې کوم دي چارسدې نوخار د مردان او بالخصوص د پېښور په چکر باندې راله دلته واوره نه خوندونه اخیستلو. په ړومبي ځل باندې مونږ ولیدل چې د زنانه چې کوم دي دلته خو د کلچر داسې نه چې خو په روډونو باندې او په کلو باندې د خاریانو چې کومې وي د ګرځېدې واوره سره خپل عکسونه ویستل. ډېر غټه مېلمستیا وکړه بالخصوص خلکو ورته لیارې وخالي چې کوم ځای کې واوره ډېره شوې یا دوخونه بلد او چې کوم راتلل نغوته نږدې ځمکې خالي چې دلته واوره ډیر او دل لوټو دل لوټو خامل مسته کوله خلکو دا چار سدی چې کوم فیملی راغلی واغه ماتویل چې د غوور خماله مالی تور باندې ډیره ګټه راکړه ځکه چې ما خپل فیملی چې کوم دوه ناران لا یا کاغان لا یا مری لا بل خصوص بوتله نو باغه باندې دوی چې ما بلکونه روپې خرچه کده بیا به داسې خلکو چې په کور کې برانه ناراضه پاتې شول د فاینانشل د مالی مشکلات په جوغه مانه شول بوې اوس چې ما د کلی خلک مرو وستلی نن د دریم اورز جره والم نو ټوله ګنټه فاصله هغه باندې لګیږي زه دل د خلک راواله مودې ته واره سره کوم انجویمنټ کې تصویرونه وباسي کمای د دغه خبرې و چې دلته کوم واره له خلکو ته دغه لپاره نه برانډې وې داسې نه ناستی نه پکې داسې ځای نه و چې دوی پکې کینی دوی پکې خوراک کې یا دوی چې کوم خوراک راوړی یا خپل خوراک تیار کړي
یو ضعیف فعال او لیکوال احمد نبی شینوار وایي چې په خیبر دره کې یو شمېر تاریخي ځایونه شته چې دې ته رسایي پیدا شي نو سیاحت به ورسره وده وکړي
ګوره چې خیبر دره چې دا تاریخ کې دا یو ځانګړی سټیټس لري که تاسو وګورئ دا څلوېښت یا اته څلوېښت کیلومتره اوږده خیبر دره چې دا د جمرود نه تر خامه پورې په دې کې که تاسو وګورئ دلته بابي خیبر دی مشهور بیا چې راشئ پکې بیا پکې شاګۍ کلا بیا علي مسجد دی مشهور دی سره سره دلته د بودیزم مذهب خلکو سایت هم شته بودا هم شته دی نو سټوپ هم دلته شته دی چې هغه دلته مطلب دا دی چې بهر نه کوم سیلګری دی هغوی د پاره هم دلته ډېر پوټینشیل دی مذهبي سیاحت بیا دی سره سره دلته مونږ سره تیمورلنګ پانسی ګاټ دی چې ډېر مشهور او تاریخ کې خپل یو ځای لري او په اخر کې به زه دا وایم چې مچینۍ چیک پوسټ چې دلته تاسو لکه سیلګری د پاک افغان بارډر نظاره هم کولی شي
خیبر هغه تاریخي دره ده چې جنوبي او وسطي اسیا سره یو ځای کوي او دلته د انګریزانو د وخت ډیر تاریخي ځایونه او آثار قدیمه موجود دي د خیبر ولس وایي دا یوه قیمتي اساسه ده په کار ده خوندي کړل شي او سیاحتي ځایونو په شمول د دې تاریخي ځایونو او آثار قدیمه ته هم رسایي پیدا کړل شي چې ملکي او غیر ملکي سیلانیان ورته د تیر په څیر یو ځل بیا راتګ پیل کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
ورنګ مشال ریډیو ته وګي او د نن نه ساته خبرونه د روستي خبري غړي د روستي خبرونو لاندې د پاره مای خپل همکاري فرخند اسد لورکو
وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې له هزارګانو نه غوښتنه کړې ده چې خپل مړي د خښ کړي او له دغه وروسته زر کوټې ته ورسي دا خبره وزیر اعظم نن د جنوري پر اتمه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژي زونونو د پیلولو پروګرام ته خپل وینا کې وکړه عمران خان ول پر احتجاج ناستو هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي خو احتجاج کوونکي دي د دې بدنامۍ په ګواښته کار نه کوي چې ګنې تر هغه به د خپلو وژل شو خپلوانو مړي خاورو ته نه سپاري تر څو چې وزیر اعظم ورته د امنیت ډاډ نوي ورکړي دا له هغه وروسته دا د جنوري په دریمه یو لسکان کیندونکو د بلوچستان په مچ سیمه کې وسبالو په ډزو وجلی وو په دغه کې د لسو وجل شو هزارګانو خپلوانو د احتجاج په توګه د دوی د خخولو څخه انکار وکړ په کراچۍ کې د مجلس وحدت المسلمین او شیټو لخوا د بلوچستان په مچ کې د لسو کان کیندونکو د یو لسو کان کیندونکو د وجنې د پیښې خلاف د پنځه ویشتنه په زیاتو ځایونو کې په سړکونو احتجاجي پرلتونه پیل کړي دي احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې پر شی هزارګانو هدفي بریدونه او د دوی پر ضد نامې پیښې ودرول شي په پاکستان کې په تیرو سلي رشتو ساتونکو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله اووه څلوېښت کسان مړه شوي دي او 2415 نورو کسانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده چې له دې سره په پاکستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 4,09,000 ته رسېدلې ده طالبان وایي دوی په قطر کې د سولې د روانو خبرو په ایجنډا کې په افغانستان کې د موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکو هم د سولې د خبرو پر مهال د موقتی حکومت د جوړېدو طرحه په وار وار رد کړې او په ټینګار سره ویلي چې سوله به د همدې حکومت په موجودیت کې کیږي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې یا امپیچمنت له خطر سره مخامخ دي د نن وړاندې هم د هغه د لری کولو غوښتنه شوې وه د هغې وروسته ده چې د جنوري پر شپږمه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پلویانو د کانګرس مشترکه غونډه په تشدد له ګډوډۍ سره مخامخ کړه
اردن کوم دې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسې. ما مجید بابر، فرخنده اسد او اکرام مسکین یار ته اجازه راکړي که په دې سپو پاتې شوي تاسو به د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري تر هغې پورې تر سبا پورې موږ ته اجازه راکړي. خاله باد او بریالي اوسئ.